السلام علیکم د مخم 15 بجې دی د مشال رادیو په دې روسته خبری غړې کې زن نجيبه مرستا سو قربم بلا بل مهم را پورنه مو ته راغون کړی دی چې په کیاورې د پاکستان زنو خارونو کې پوز دې پرځ شوه سواد کې د پولیو د کمپاین نه د بایکاټ اعلان شوه په خوانه وزیر بخ پیدار وای د عمران خان خلاف عدالت تورزی دا نور را پورنه مرکه روستا خو د غړې خبرونه د منور شانه
اول د خبرونو سرټکی د پنجاب حکومت په پینډی کې کرفیو د ملتان په شمول د صوبې ځنې نورو خارونو کې د کومې بدې پیښې د مخنیوي لپاره دفعه 44 لګولې ده. د کابل کې د مشاورتي لوی جرګې منتظمین وایي د جرګه کې ګډون کوونکي به د نن نه کابل ته رسیدل شروع شي او امریکا د لیبیا سرحد ترابلس کې د تشدد ورستۍ پیښې غندلې دي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پنجاب حکومت د پینډی خار د اوسیدونکو نه غوښتنه کړې چې د لیاقت باغ په شمول د دې خار هر برخه کې د جلسې جلوس یا سډول غونډې کولونه دې ډډه وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن د پنجاب حکومت د بیان د خپلې ویلي پینډی کې د کرپیو ترڅنګ دفعه 144 هم لګول شوې ده چې په نتیجه کې د دې خار په هیڅ یو برخه کې هم د راغونډېدلو اجازه نشته. پنجاب حکومت د پینډی خار اوسیدونکو ته اپیل کړی چې د خپل کورونو نه نه وځي. د خار نن تر نیمې شپې پورې کرفیو غزول شوې ده. د پینډۍ نه علاوه چشتیا، بهاول نگر، ملتان او د پنجاب ځنې نورو ښارونو کې هم حالات کړکېچن دي. د ملتان ډي سي وو نن مشال ریډیو ته په دې حق لویل
آرمی آئیے ہماری سپورٹ
زمنگ دمرست دپارا فوج راغلے دے او دوڑاند نہ ہم زمنگ سرو محرم کے نور ادا سے خاص خبر نشتا. حالات دا وقت قابو کی دی د خلق پ گرزے دو ہیتس بندیز نشتا. البتہ یو سرو چلور چلویخ دفاع لگی دل دا نو د ډیرو کسانو پ یو زے گرزے دل کار هغه پ سڑک نشی کولے
پروپر نہیں کر سکے.
بلخوا وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د موجوده حالاتو په اړه ټلیفون کړی او د لړکی ورته د چټک ګامونو پورته کولو وینا کړی ده. د یادونه وړ ده چې د اشورې په لسمه نیټه یعنی د تیرې جمعې په ورځ پینډۍ په راجا بازار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښته کې خواوشا لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي هیواد یې د ترهګرۍ، کمزوري اقتصاد، توانایي د بحران او غربت په څیر مشکلاتو سره مخ دی خو امید کوي چې حکومت به یې په کامیابۍ سره د دې ټولو مسلو حل ولټوي. نوموړي دا څرګندونې د سریلانکا سرخار کولمبو کې د ګډو ګټو د هیوادونو د غونډې پر مهال کړې دي. په دغه موقع نواز شریف زیاته کړه چې د حکومت د هیواد ټولو وګړو ته د پرمختګ یو شان موقع د ورکولو په پالیسۍ روان دي چې له وجې به یې پاکستان په عمومي توګه پرمختګ وکړي. د ګډو ګټو د هیوادونو دغه غونډه چې د روانې میاشتې په 15 نیټه شروع شوې وه نن به پای ته ورسي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي ګوندونه وایي د نومبر په 6 تاریخ افغانستان کې د نیټو پوځیانو لپاره د رصد د لارو د تړلو په لړ کې خپل اعلان شوی احتجاج ځنډوي. نن پېښور کې په یوه خبري غونډه کې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمهوري اتحاد ګوندونو استازو خبريالانو ته وویل چې پر اول پینډۍ کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په خپله فیصله له سره غور کړی او د نیټو پر مخ د لارو بندولو لپاره به په راتلونکو 24 ګنټو کې یو نوی تاریخ اعلان کړي. د دې نه وړاندې دوی ویلي وو چې د نومبر په 6 به د مظاهرو په کولو سره د نیټو د رصد لارې تړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن وویل چې د کابل خار د تیرې ورځې په ځانمرګي حمله کې 10 عام وګړي او 2 امنیتي کسان وژل شوي او 9 تنان نور زخمیان شوي دي. د دې نه وړاندې امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې 6 تنه وژل شوي او 3 زخمیان دي. د کورونو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې د ځانمرګي حمله په کلکه غندلې ده او هغه یې یو وحشیانه عمل بللې ده. د حمله د لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې وشوه چې ماریه وسلوالو طالبانو منلیدا. هلته د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل به د نن شروع کیږي. د دې کمیشن ویان عبدالخالق حسینی په شاهي مشال ریډیو ته ویل په نورو هیوادونو کې مېشت افغانانو تر 200 پورې استازي به هم په دغه جرګه کې ګډون کوي.
د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او اخرنی ورځ به د ټولو میلمنو 28 د میاشت وی چې قرب تر 28 پورې کابل ته را ورسیږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې لپاره په جوړیدونکو د لوی جرګې کې به 2500 کسان ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس سبا د هند په مرکزی مرکز نوی ډیلی کې شروع شي. د یاد وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبری غونډه کې وویل دغه نړیوال کانفرنس افغانستان سره سوداګرۍ ته د هڅولو په هدف د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلی. نوموړي د خالی پورس په یو بیان کې ویل په 2011 کال کې د لیبیا ولس د روان تشدد لپاره خپل ژوند په خطر کې نه و واچولې. هغه په لیبیایي خلکو غږ کړی چې د تشدد دا لړۍ د خبرو جوړجاړي د لارې ودروي. جان کیری ویل امریکا به د لیبیا د چارواکو او ولس په دې مشکل وخت کې مرسته جاري ساتي. د هغه د دغه بیان وروسته د ترابلس په خواوشاد کې د مخالف وسلوالو لخوا د نښتو رپورټونه راغلي دي. اوروسته خبردار چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلاکې دوته نږدې شوې دي او د دې پروګرام د بندولو لپاره په کار دي چې یو خامقه د لاسا ورنکړل شي. لاوروف دا سرګندونی د روس یو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې د خالی پورس خبره شوه. د نوموړي دا سرګندونی یو ورځ وروسته له هغې خبرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسیدو په حال هیلمنده د خبرونو پای.
دا منور شات چې تاسو ته د دې غړی تازه خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه او مرکې درته لرو. په راولپنډی کې حالات کړکېچن دي. ګرزبندیز په خپل حال دی. د امنیتي حالاتو د خرابوالي له امله د پاکستان په ځینو ښارونو کې پوځ ځای پر ځای شوی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرۍ باوجود د خپل هیواد روښانه مستقبل لپاره په هلو ځلو بوخت دی. یو کارپو په دې اړه وایي
پرائم منسٹر داسې وخت کې لاړو کې پاکستان ډېر په کراس روډ ولاړ دی. جی پاکستان انټرنلی ایټ وار دی. فائنانشل سپورټ په چار دی.
سوات کې د محکمه صحت چارواکو په سوات کې د پولیو ورکونکو ډلو د پولیو د کمپاین نه بایکاټ کړی. خو د محکمه صحت چارواکي وایي
د هغې لپاره زموږ چې کوم پاکستان تاریخ باندې پولیو مهم شروع کېدو والا د هغوی د دې بایکاټ په وجه باندې مونږ یو تلیا مونږ هغه د هغوی په ځای متبادل نه ولو هغوی به لر کړو او د کلي کسان هغوی به د دې په ځای باندې په دغه ټیمانو کې شامل کړو.
د قومي وطن پارټۍ غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخت بیدار د عمران خان خلاف عدالت ته ځي.
زبزم زبزم های کورټ ته زبزم عدالتون ته زما پارٹی وم او زبدا عمران ته پوس کوم چې تاسو کې چې تماته دې تا کرپشن کړ.
او افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د چمتووالي او امنیت په اړه هم راپور لرو. بدرګه موکړې د پاکستان د راولپنډی خار د تیرې ورځې د بدامنې د پیښو پلټنو لپاره د لاهور های کورټ د قاضي جسټس مامون الرشید شیخ په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې شوې ده. بل طرف ته نن په دریمه ورځ هم پنډی خار کې حالات کړکېچن دي او خار کې ګرزبندیز لګیدلې ده. د دې ترڅنګ د پنجاب بازي نور خارنو کې هم تاوتریخوالی په نظر راځي چې ورسره دغلته هم د بدامنې ویره لیدل کیږي. په همدې موخه هلته د حالاتو د کنټرول لپاره د قانون 1340 ماده نافذ کړې شوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو د خبريال پر راپور کې
د جمعې پورز د پنډي راجا بازار سره نږدې فوار چوک سیمه کې د دوه مذهبي ډلو ترمنځ د نښتو پلټنې لپاره د لاهور های کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د پنجاب حکومت په خواست د جسټس مامون رشید شیخ په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. بل طرف ته نن په دریم ورځ هم پنډي کې حالات کړکېچن دي او خار کې کرفیو برقرار ده. صوبایي حکومت بیګا نه نیمو بجو نه تر شپې یوې بجې پورې کرفیو کې نرمي کړې وه. خو د هغې وروسته یو ځل بیا د اتوار او ګل ترمنځ شپې 2 بجو پورې کرفیو الګولا. د دې ترڅنګ پنډي او اسلام آباد کې د موبایل سرویس هم بند دی او د پنډي مختلفو سیمو کې د فوز وانان غشتونه کوي. د حالاتو خکولو په خاطر او د پیخي جاج اخستو د پاره بیګا نه وخت پورې د داخله وزیر د ځلې انتظامیه پولیس مشرانو او استخباراتي ادارو ترمنځ غونډه روانه وي. د پنډي ترڅنګ د ملتان چشتیا او بهاولنګر په ګډون د پنجاب بازي نور خارونو کې هم تاوتری خواله په نظر راځي او ملتان کې د خالد اورزنا دفاع یوسل سلور سلویخ لگول شوی دا. میڈیا سر خبرو کې د ملتان ڈپٹی کمشنر زاہد سلیم وینا وا چې خار کې کرفیو نشتا او خلق خپل کارونه کولی شي. د زیاتوی
آرمی آئیے ہماری سپورٹ
زمنګ د مرستې د پاره فوز راغلې دي او د وړاندې نه هم زمنګ سره وو. محرم کې نور داسې خاص خبره نشته. حالات دا وخت قابو کې دي. د خلکو په ګرځېدو هیڅ بندیز نشته. البته یو سلو څلور څلوېښت دفعه لګېدلې ده. نو د ډېرو کسانو په یو ځای ګرځېدل، د وسلې ګرځول یا بل یو غیر قانوني کار هغه په سړک نشي کولی.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم د دینی عالمانو او پوهانو سره ملاقاتونه او په ټلیفون خبرې کړې دي او دوی ته د حالاتو ښه کولو لپاره خپل کردار ترسره کولو خواست کړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې یو دینی عالم حاجی حنیف طیب وینا وا چې اسلام د امن دین دی او د مختلفو مسلکونو ترمنځ نور قوتونه اختلافات پیدا کوي. د زیاته کړه
عالمانو او مشایخو له دې لړکې پوره پوره کردار ترسره کول پکار دي. شیعه او سنی ډلې کله هم نه غواړي چې حالات خراب کړي او انتظامیه که هر څومره کوشش وکړي، خو بیا هم چې کم طاقتونه اړې ګړې پیدا کول غواړي دوی خپل کوشش کوي. اسلام د امن دین دی او نه چرته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د تشدد درس ورکړی دی. دا هر څه نور څوک کوي او دې سره نړۍ ته د اسلام غلط پیغام رسی.
دنیا میں جا رہا ہے
د یادونې دا چې د ګل پورس پینډه کې شوی پیخه کې خوشا لس تنه وجل شوی دي، خو ولې آزادې سرچینې بیا د مړو شمېره زیاته ښایي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د عاشورې د جلوس پر مهال د نښتو په ترڅ کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. پوښتنه راپیدا کېږي چې په دغه ښار کې د توپیر پالنې او د یو بل د نه زغملو لاملونه څه کېدای شي. زموږ همکار انیسی اجمل په دې اړه د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مشره زهره یوسف راغږولې ده.
پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک رہا ہے
په پاکستان کې اقلیتونو سره خراب سلوک لاغې پیل شو کله چې زمونږ په قانون کې بدلونونه راغلل او د غیروستو په ټولنه کې د شیعاګانو پر ضد تشدد راپورته شو. نو دا د حکومت او د مدني ټولنو د دواړو ناکامي ده چې په خلکو کې عدم برداشت په زیاتېدو دی. زورا یوسف صاحب په خلکو کې د اقلیتونو پر ضد د عدم برداشت وجه څه کېدای شي؟
دیکھیے جب کسی بھی سوسائٹی میں
گورے کلچ ہم پیوی ٹولنہ کے دا مذہب کا ار یوی دیر زیاد کرول شروع شی لگا سنگ چھے مونگ پا پاکستان کی وینو نو کا دا ملک پا قانون سازے او دا غصے پا ار باس کے مذہب موضوع بھی نو بیا خو ظاہرہ دا چھے کم دا اقلیتوں نو مذہبو ندی نو دا غی پر زد با عدم برداشت ہم زیادی گی
ان کے خلاف پھر انٹولرنس بڑھتی ہے.
زورا یوسف صاحب په پاکستان کې چکم می مختلفې فرقې جوړې شوې دي، نو د دغه فرقو د یو ځای کولو لپاره د دینی عالمانو رول څه کېدای شي؟
انہوں نے کبھی کبھی کیے ہیں کوشش.
دینی عالمان خو اکثر هڅه کوي خو چې کم بعض غټ تنظیمونه دي لکه تحریک طالبان پاکستان او لشکری جنگوی پشان، نو هغه خو د دغه عالمانو خبرې هم نه مني. زہرا یوسف صاحب چرته خدا سے نه ده چې مذهبي تنظیمونه یا د پاکستان سیاسي پارټیانې د خپل مفادات لپاره د فرقو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهي.
میرے خیال سے جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو نہیں کیا.
زما په خیال چې د پاکستان کوم لوی سیاسي ګوند نه دی او خو به نه وی کړي، خو په پاکستان کې چې کوم مذهبي تنظیمونه دي چې په بندیزونه هم لګول شوی، خو بیا هم هغه انتخاباتو کړي او مخکې راشي، نو هغه ضرور د خلکو د بیلولو لپاره فرقو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړی دی. لکه سپاهي صحابه چې په بندیز هم لګول شو، خو د اهل سنت الجماعت نوم سره مخې ته راغله. لشکری جنگوي هم دغه سي لومړی صرف په پنجاب کې وا، خو اوس په ټول هیواد کې خوره شوې ده. نو په داسې تنظیمونو باندې نه خو حکومت قابو موندلی دی او نه یې په دې لړ کې څه کوششونه کړي دي.
اس پر حکومت نے قابو نہیں پایا اور نہ کوئی کوشش کی سلسلے میں.
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وا چې زمونږ د همکاري پښتني ځوابولې. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف او مشره اتحادي ګوندونو ویلي چې د نومبر په شلمه افغانستان کې د ناتو پوځیانو لپاره د رسد د لارو د تړلو لپاره خپل احتجاج ځنډوي. په دې اړه تازه معلومات مونږ ته زمونږ همکار له پیښور نه راکوي. ګران همکار، که راته ووایي داسې اورېدل کېږي چې نن پیښور کې یو خبری کانفرنس شوی، کومو ګوندونو په دې کې برخه واغسته؟ او دوی خو پخوا ویلي وو چې د نومبر شلمه نیټه باندې به دوی احتجاج کوي او لاره به بندوي. نوی دریځ د دوی څه دی؟
بالکل نجیب احمد صاحب دا پیښور کې د جماعت اسلامي چې کوم مرکز دی مرکز اسلامي هغه کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي اتحاد چې کوم ګوندونه وي جماعت اسلامي او پاکستان د انصاف مجلس کې دا غونډه وشوه هغه دا اعلان وکړ په دې خبري کانفرنس کې چې په 1 نومبر کې د دې نخت یا درنه کول هغه دې ځندول دا هغه وجه دې نجیب دا خپل چې کوم په پینډه کې کوم فسادات شو شي دې تر بدمنه کوم صورتحال دی نو دا هغه وجه دې چې راټول اسی چې ګوندونه نه پکار دي چې هغه طرف ته توجه کوي او دغه مسله حل شي د امان نه مسله دا غي هم دغه بنیادی یو وجه دې خپل چې دا وجه دې دا درنه کوم دا یا نس دا ځندول دا او دی ور سره ور سره دا اعلان هم کو راتین کې سلیل شته ګنټه کې باندې د نوې تاریخ ټا کې نوې روز د اعلان کې او دوی دا هم ویل چې د شلم نه پس چې کومه یو هفته جوړیږي هم هغه دوران کې هم دغه د شلم نه والو تر 28 نیټې پورې به دغه تاریخ دغه کې دي شو روان سره چې ګنټه کې باندې دا نوې تاریخ اعلان کې
دا مراته وای چې په دې خبري غونډه کې په دې اړه سو ویل شو کنه چې اوس د طالبانو سره د روغې جوړې غهلې زلې چې وی هغه ټکنه شوې دي کنه په هغه باندې هم دوی رڼا واچوله چې دوی به مذاکرات جاری ساتي
نه دې پر څه باندې هغه خبره تر نو کړ بلکې یو خبر یې چې پښتنه هم کوم هغه ویل چې دا غو نظام صرف دا نیټو د سپتمبر د پاره چې کوم دوی د لارې باندې خبره او پغې باندې دا غو را بل شو و نو په دا غو خبره تر نو کړ صرف هم دغه وی چې دغه ناس ته در نظر اندول شي دا او دا بیا راتلونکي کې سويږي ګنټو کې اندول شي
ګران همکار ډیر مننه په دې اړه په سهارنۍ خبرونو کې تاسو نور معلومات اخلو کور مو ودان
خوشاله
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی م بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف د سریلانکا په کولمبو ښار کې د مشترکو ګټو د هیوادونو په کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي د دې باوجود چې هیواد دا مهال د ترهګرۍ په ګډون د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دی خو دوی به د خپل روښانه سباون لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي کارپوهان په دې اړه څه وایي دا به د اسلام آباد نه زموږ د همکار په راپور کې وورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان ته د ترهګرۍ کمزور معیشت غربت او توانایي بحران په شان چیلنجونه رامخه ته دي خو موږ د پاکستان روښانه مستقبل لپاره پر ازمایو د سریلانکا په سر ښار کولمبو کې دولت مشترکه سرمشریز اجلاس تخپل وینا کې نواز شریف ویل چې نړۍ او خصوصا د دولت مشترکه ملکونه د منصفانه ترقی چیلنج سره مخ دي خو زموږ حکومت ټول پاکستانیانو ته مساوي موقع ورکولو په حکمت عملی باندې روان دی د سیاسي چارو کارپو او ګومل یونیورسيټي چانسلر منصور اکبر کونډي وایي چې پاکستان په موجوده وخت کې د یو شمیر مسلو سره مخ دی او په داسې اجلاس کې ګډون کول د پاکستان لپاره ګټور دی
دا کوم الاینسز دي کنه ریجنالیزم دا کو خشدا د خسره تعلقات حقيقي ټریډ ملټری نان ملټری کلچرل کامنز ورلد میټینګ یو ډیر سر فورم پرایم منسٹر دا څه وخت کې لاړو کې پاکستان ډیر په کراس روډ ولاړ دی چې پاکستان انټرنلی ایټ وار دی
د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرسٹر زاید سعید وایي چې اجلاس کې امداد ورکوونکي ملکونو شمیره خو کمه ده خو بیا هم پاکستان یې په وړاندې خپلې ستونزې کې خوده
هلته یې دا ویلي دي چې پاکستان کې زموږ سره پرابلمز دي او یو پرابلم دا دی چې اکنامیک ساغه ده بل ایکسټریمزم ده او بل انرژي پرابلم دی دا یې پرایورټیز خو لې دي وته ایډ گیونګ کنټریز کم دي کامنولث کې انگلینڈ کینیڈا اور آسٹریلیا دی نو اخی باندې چ ساسر پریوزی نو مطلب دا چ فوکس وته ورک
یاد دی وچ دولت مشترکہ اجلاس بنن پائے ترسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ د ژوب یو شمیر ځوانانو د اتوار په ورځ ل ژوب اسلام آباد ته په پخو لنګ مارچ پیل کړ دا ځوانان وایي د همدې لانګ مارچ یا د اوږده مزل له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې ژوب سیمې ته د ګیس او بجلی ورکړل شي. له کوټې په زموږ همکار راپور کوي.
د ژوب سیمې یو شمیر ځوانانو د اتوار په غرمه د ځوانانو اکشن کمیټې تر سیوري لاندې اسلام آباد ته په پښو لانګ مارچ پایل کړ. د دې سیمې ځوانانو وایي د دې لانګ مارچ له لارې د وخت له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی سیمې ته د ګیس او بجلی ورکړل شي. شاوخوا 15 ځوانانو د اتوار په غرمه ورسته له هغه د لانګ مارچ پایل کړ چې په شار کې د دوی په اعلان کاربندیز وو او د یوې لویې جلسې تابعه هم کړې وه. د دې لانګ مارچ یو ګډونوال ظفر الله مردانزی د ټلیفون لاري مشال رادیو ته وویل د اسماعیل خان ډیرې پر لار به په شاوخوا 15 یا 26 شپو کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسیږي. د ځوانانو اکشن کمیټه غړي وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند ما سیوا د شار د نورو ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورسره دی چې اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته به هم حالته د وخت له حکمرانانو څخه د سیمې لپاره د برق او ګیس غوښتنه وکړي. د ژوب سیمې رفیع الله مندوخیل بیا مشال رادیو ته وویل د سیمې ولسی نمایندګانو تر اوسه پورې د دوی د شار همدا ستونزې اواله نه کړې چې اوس یې د په خبره تنقید ځوانان دې ته مجبور سوي چې په پښو د دې لانګ مارچ لاري همدا غوښتنه کوي.
د موجود د تنقید ځوانان په پښو روان شو اسلام آباد ته. اسلام آباد او ژوب 600 کیلومتر واټن دی فاصله ده. د دوی دوه بنیادی مطالبه خو یو د ګیس وو چې دا ګیس دلته د بلوچستان څخه پنجاب ته ورکړل شوی دی. خو بلوچستان بیا ژوب دوهمه غټه ضلع ده خو هغه تر اوسه پورې د دې سیمې خلک له دې ګیس له سهولاتو څخه محرومه دي. دلته او له سیاسي ګوندونو دا خلک له دې ښکاره خبره ده چې سیاسي ګوندونو په دې کې هیڅ کار هم تر اوسه نه دی کړی. هغه ګوندونو چې په الیکشن کې د دوی هغه سلوګن دا و هغه ناره دا و پر دې بنیاد باندې دوی الیکشن کړی و انتخابات یې کړی و چې موږ به دې سیمې ته ګیس راولو یا به بجلی راولو. هغه هم دا وخت پټه خوله دی.
د وجد ورده چې په 2012 ایسوی کال د مارچ په 14 نیټه هم د ځوانانو د همدې غوښتنو لپاره له خپلې سیمې ژوبه بیا تر کوټې پورې په پښو ورته لانګ مارچ کړی و چې هیڅ چا یې غوښتنه بیا هم ونه منل او دا ځل یې د دې لانګ مارچ مخه پایتخت اسلام آباد ته کړې. د ځوانانو اکشن کمیټې دا ځوانان له اسماعیل خان ډیرې څخه د بجلی نوې ترانسمیشن لاین او له کوټې څخه د ګیسو د نلیکې غوښتنه کوي تر څو د دوی په خبره د دوی د شار د وګړیو ډیرې ستونزې هوارې شي.
زمونږ د همکار راپور مې اوریدو په سواد کې بیا هغه مېرمنو د پولیو د کمپاین نه بایکاټ کړي چې دا کوي حکومت ورته نه نوکریانې پخوي او نه هم په وخت تنخواګانې ورکوي. دوی وایي که مطالبات پوره نه شول نو خپل بایکاټ ته به دوام ورکوي. خو بل پلو د محکمې صحت چارواکي د متبادلو ډلو د موندلو هڅه کوي او د پولیو کمپاین هم یوه هفته ځنډولې ده. نور تفصیل د سواد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
په سواد کې د پولیو ساسکو ورکولو څخه د بایکاټ دغه اعلان د سواد صحت خزینه کاروندانو تنظیم ال ایچ ډبلیو پروګرام اسوسییشن مشر نهید بیبي خبریالانو ته خپل خبرو کې وکړو. نهید بیبي وایي چې په سواد کې د 1200 څخه سیوا کاروندان د صحت په محکمې کې د کلونو راسې کار کوي او دوی ته په وخت تنخواګانې نه میلاویږي او دغه رنګه د پاکستان ستر عدالت د امر باوجود د دوی نوکریانې مستقل کیږي نه، ځکه دوی په دغه ګام پورته کولو مجبوره شوي دي.
پنځلس میاشتې مخکې موږ په سپریم کورټ کې کیس ګټلی وو. تر فیسبوک لا تر اوسه پورې نه دی شروع شوی. مین مسله زموږ دغه ده چې زموږ د نوټیفیکیشن شی نو پکا ده چې حکومت له جدا رقم موږ ته جاری کړي. او بل خبره ده چې زموږ د سکیل په مطابق زموږ تنخواه شي، ځکه چې دا خو زموږ ګټلی کیس ته نوټیفیکیشن زموږ شی دی. په هغه باوجود لکه موږ درې میاشتې څلور میاشتې پس لکه تنخواه اخلو.
د دغه ټولنې یو بل غړي جمیله بیبي وایي چې کله دوی ته په وخت تنخواه میلاو نه شي نو دوی د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ شي.
زموږ ډیر غریبانان یې لږ ډېر چې دي هغه د اکثر د کرایان بیم د بشیدا ایریا نه خو وته نه شي کنه په دغه ایریا کې راغو کوي. نو مالک په کان هغه د کرایان کو صبر نه کوي. هغه دا هغه غورځي کډه وته غورځي چې دغه زین هغه لاړ شي هغه خو دربدر شي کنه. بیا چې دکانداران هغه له سوداګان نه ورکوي قرض هغه باندې هغه دغه پاتې د شپږ میاشتې د هغه تنخانه چې هغه راځي باغه قرضو کې کیدای شي باختر کې د هغه تنخانه د هغه بچو اختر دې تیر کو.
په سواد کې د فولیو ساسکي ورکولو ای پی آئی محکمے مشر ڈاکٹر رحمت الہی پدا اڑ وئی چدغ بائیکاٹ پٹولا خیبر پختونخوا صوبہ کے روان دے اور دوی لدے وجے د فولیو ساسکو ورکول مہم یو ونئی غزول دے
لاغی دپارا زمون چ کم پارٹ کم تاریخ باندې فولیو مہم شروع کی دو الون راوی د دې بائیکاٹ کو زمان زمون یو پلیٹ کو 27 نومبر تے وارو مل کم دے جن زمون کرا ال ڈبلیو ایس پروگرام والے کسان یا پروگرام کار کے نمون گا داوی بزے متبادل لا ول او بلر کو عام کلی کسان یا استادان اوی بدی بزے باندې بدو تیمانو کې شامل کو د خپل مہم بن سلاته پر اپ کو شروع
د صحت محکمې مشران وای چې د خزینه صحت کاروندانو دغه ستونزې صوبایي او مرکزی حکومتونو ته وړاندې کړې شوې دي او دوی تم لري چې ډېر ژر به په دغه فیصله مخې ته راشي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. اوس هم یو مرکه د پاکستان د قومي وطن پارټۍ صوبایي عمومي منشي او د اداري فساد په تورونو د وزارت نه لري کړی شوی وزیر بخ بیدر خان په وزانګړي مرکه کې مشال رادیو ته ویلي چې هغه او داغه د ګوند با د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان خلاف عدالت ته ځي ځکه چې پر ده باندې لګول شوي الزامونه دي ثابت کړي. نوموړی وایي د دغو الزامونو سره نه یوازې د ده په شخصیت بلکې د ګوند او همدارنګه د هغو خلکو هم بې عزتي شوې ده چا چې دوی ته ووټونه ورکړي وو. د نوموړي سره زموږ همکار په پېښور کې مرکه کړې.
زبزم هاي کورتا زبزم عدالتونو تا زما پارٹی بم زی او زبدا عمران نتا پوس کوم چی تسو کی چی تما تا ویزی تا کرپشن کرے تا دما سا چیپ منسٹری تا دما سا سا خبر ہے او کتا سر سب ثبوت دی راولا زبستانا دی خپل عزت دا تا پوس کوم چی کم تا زما تا وین کرے تا زمارا پارٹی تا وین کرے تا زما دا لقی دا عوام تا وین کرے زبتا سر آغا خبر کوم دا دالت تا زما دا درخواست دا بمی خواد
دا بکل زی
دا بڑ ریز تا تا پتر محرم چوچانی دی امار وکیلان سر سلا شروع کړی دا او ان شاء الله ډیر ضرب اعظم او زه به خیم دي خلکو ته چې دا راته تاریخ انصاف کارنامې دي دا راته او زه به میډیا ته هم زه به بل ځای ته هم خو زه لږ د خپل مشرانو د پیسو
سره په دې کې بل وزیر هم استاسو د ګوند هغه هم تاسو سره په دغه جنگ کې
هغه زمانه ډیر تیز دی هغه کته ما وته پوسه هغه پریده او هغه وته پوسه چې هغه عمران خان کم اغلاګانې نیولې کم د دوه تک کم ټینګ ټینګ ممبران دي دا هغه اغلاګانې کم نیولې خبره پوه شي هغه نه برداشت کړی تا ته بل کړی خار کړی سکندر خان د عمران خان خط وکړو چې دما ته وی چې بای دا په وجدي سي چې کوم کپڑی ته جوړې کوم کارخانه جوړې د دې سړی نه پلان کې سړی دا سړی قابل سړی دی خوشحال څوک دی که څوک دی
دغه هدي شل لکه تنخام او دغه عمران خان سفارش کړو. بخمیدار خان دغه فیصله چې کېدا ستاسو د ګوند په حق لا یا ستاسو د وزارتونو تاسو باندې دغه تورونه چې دا ویل کیږي چې وزیر اعلی پرویز خټک دا خبره زنډوله خو بیا عمران خان دا غلطنا احکامات دا
که ای که زما سا کار نیست مو خدا سوچ کرده چه من خدمت پر یقین ساد زو هم که لائن اردر مسئله دا دا بیروزگاری دلست او دوال دا تاریخ انصاف حکومت زگی وی چه بایی دا مزدوران بیروزگار که دا لره که دا پکتری بندی که
تاسو وی چه تاسو کل سیاست تراتل دیر غریب وی که اوست تاسو مالی حیثیت سده
و زمان مالی حیثیت تی چه زمان دو زمان پا کوریا که دی یو زمان پا ملیشا که دی خبر پوشه او دا سی منونم بطای چه پا ملیشا که دی اغ مزدوری که او زی گتم او دا کوریا نا خا برابر مالا خرچ رازی پا خبر پا یو را سر موتر گه دی پا خبر پوشه او یو خا برابر دا عزت جون تیروم ڈیزل پیٹرول ار تمر گری اچ او خو برابر روانه محمد ته خوشاله خوشالی نن ریلیکس یم زکه چې مطلب چې دا خو زه دا وېم چې د سره را روان لوکل باډی الیکشن دی د دې پیر کو چې قومي وطن پارټي خو به دا شی زمانه وڑی دی وجنا د یو بیمانی یو شرمناک خبر د په مال غورې دا او په قومي وطن پارټي لګورې عوام بل دې فیصله کوي جج بل دې فیصله ورسته کوي او عوام بل دې فیصله کوي خبره پوه شي جی چې عوام ته دا پته لګیدل چې بخ بیدار دونه بیروزګار خلک پر روزګار ک چې هغه په مرټ برابر چي ته پوسټ کو زه هم چې سنگل مین دی پاسې سنگل مین چې بخ بیدار یو روپي په پوسټ باندې راست زه به دا وایم چې ایون نو خار کې چې ما کم کسان برتی کړی دي زه چې زه پرویز خټک ته چیلنج ورکوم چې دې دی یو روپۍ ثابت کی او زه په دوه پنی ډېر زیات ثابت کوم.
خوانه صوبایي وزیر بخ بیدار خانو چې د مشال رادیو د همکار پښتنې جواب ول
دا مشال رادیو دا
د مخام 15 بجې د خبرونو لنډیز د منور شانور.
پنجاب حکومت د پینډی خار د اوسیدونکو نه غوښتنه کړې چې د لیاقت باغ په شمول د خار هر برخه کې د جلسې جلوس یا سډول غونډې کولونه د ډاډ وکړي. د پینډی نه علاوه چشتیا، بهاولنګر، ملتان او د پنجاب ځینې نور خارونو کې هم حالات کړکېچن دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د موجوده حالات په اړه ټلیفون کړی او د لړکې ورته د چټک ګامونو پورته کولو وینا کړې ده. د یادونې وړ ده چې د شوري په لسمې یعنی د تیرې جمعې په ورځ د پینډی په راجا بازار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ خطا کې خواوشه لس کسان وجل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي وو. وزیر اعظم میانواز شریف په کولمبو کې د ګډو ګټو د هیوادونو د غونډې پر مهال ویلي هیوادی د ترهګرۍ، کمزور اقتصاد، توانایي، د بحران او غربت په سیر مشکلاتو سره مخ دي، خو امید کوي چې په کامیابۍ سره به د ټولو مسلو حل ولټوي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي ګوندونه وایي د نومبر په شلم تاریخ افغانستان کې د نیټو پوځیانو لپاره د رصد د لارو د تړلو په لړ کې خپل اعلان شوی احتجاج ځنډوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن ویل چې د کابل خار د تیرې ورځې په ځانمرګي حمله کې لس عام وګړي او دوه تنه امنیتي کسان وژل شوي او 29 تنه نور زخمیان شوي دي. وړاندې امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 30 نور زخمیان شوي دي. هلته د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل بعد نن نه شروع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلې دي. نوموړي د خالی په ورځ په خپل یو بیان کې په لیبیایي خلکو غږ کړی چې د تشدد دا لړۍ دی د خبرو او جوړجاړي د لارې ودروي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیوال طاقتونه ویران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلاکې دوته نږدې شوې دي.
د منور شانه تاسو لن خبرونه اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو.
نن د پاکستان اکثرا رسپانو خپل اداري د محرم په جلوسونو امنیت او هماهنګي لیکلي دي. د کې جنگ رسپانو وایي چې د لسم محرم جلوسونه د سکیورټي ادارو د خکار او زیار په وجه په خیر خیریت سره پایتور رسیدل. البته پینډې کې یو بده پیخره مخه تشوا چې ورسره حالات کړ کې چن شو او خار کې کرفیو او لګول شو. اداري وایي چې دغه پیخه کې اته تنمړو او یو شمیر جوبل شوی دي. بل طرف ته شیا سنی عالمانو او سیاستمدارانو د پیخي غندنه وکړه او د هماهنګي رورولې او صبر لمن د نه پرېښودو تلکینیې هم وکړو. د دوی په خبره بعضې خلک ملک کې اړې ګړې پیدا کول غواړي او د ملک دښمنه خلکو په ایجنډو چلیږي، حالانکه پاکستان کې د مختلفو مسلکونو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. ادارې مخکېږي چې باید مونږ ټول یو موټی شو او د ترهګرو او رنکارو سره ملګري نشو او هغه خلک چې د اغیارو په اشارو چلیږي کېدی شي ناپوهې کې داسې کوي. په کار ده چې هغوی هم په سملار راشي، ځکه چې زموږ خدای یو، رسول یو، کتاب یو او کعبه یوه ده، نو بیا ولې خپلو جګړې کوو؟ اداري اخره کې د سکیورټي فورسز کردار هم ستای او وایي چې د دوی د ښه کارکردګۍ په وجه ملک د لویو پیښونو بچ شو او دوی پیښور، کوټه، کراچۍ او اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو شمیر هڅې شنډې کړې دي او چودونکي مواد او وسلې نیولې ده. او که داسې نه وای نو ملک به د لوی تباهۍ سره مخ شوی وو. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د ناټو د رصد لار بندولو اعلان وکړو، دغه وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر هغه ته پیغور ورکړو چې اول دې صوبه کې د پولیو د ساسکو مهم کامیاب کړي، نو بیا دې د ناټو خبره کوي. عمران خان دغه چیلنج قبول کړو او وایي د پولیو ساسکی به هر ماشوم ته رسولو لپاره هر ممکن اقدامات کولی شي. اداري وایي خیبر پختونخوا کې د پولیو مسله په خپل ځای، خو د صحت د نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی بیان کې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا تور لګول شوی دی او دې کې یوازې د خیبر پختونخوا خبره نشته. نو دا معلومه شوه چې پولیو د ټول ملک مسله ده او دې لړکې ټولو صوبو له خپل ذمہواري په شان تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې لیکي چې د پولیو په حق لا د خلکو په ذهنونو کې دراپورته کیدونکو سوالونو ختمولو لپاره هم ضروری ده چې وخت په وخت او ځای په ځای سیمینارونه وکړي شي او په دغه سوالونو پکې بحث وشي. نو ورسره به د خلکو ذهنونه صفا شي او دوی به خپلو ماشومانو ته په ساس کې ورکولو کې هیڅ یرن نه محسوسوي او دا شان به د ملک نه د پولیو ختمونو شي چې ورسره به د نړیوالو ادارو او بهر ملکونو خبره هم غلطه ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د ځینو پښتنو په راپورته کولو سره لیکي، څوک دا فکر کولی شي چې یهودیانو به په دویم نړیوال جنگ کې د هیټلر په مرګ ژړلي وي، او یا به امریکایانو د خپل تر ټولو لوی دښمن اسامه بن لادن پر بجنه سلګې وهلې وي. خو که چېرته داسې شوي هم وي، نو آیا دا به سم ګڼل کېده؟ مقاله ځواب ورکولو سره بیا لیکي چې چېرته هم نه. مقاله لیکي، خو په پاکستان کې داسې قسمه عجیبه رویه چې پکې ټول کام د آغتن په وجنه خفه دي چې د زرګونو خلکو د وجنې ذمہوار دی، نه صرف جواز ورته پیدا کړل شو، بلکې دا رویه په مذهبي توګه سمه وګڼل شوه. په اخبارونو کې په بې باکۍ سره اظهار شو، په اخلاقي توګه په شخصي غونډو کې پر مخ وړل شوه، او په هیواد کې په عامه توګه منظور کړل شوه، چېرته چې د هوش او حواس معنی اوس د جنون پر لور تللې ده. مقاله لیکي، په پاکستان کې د نوبل جایزې وړونکي نه واخلي د آسکر ایوارډ ګټونکي پوری کسان د محافظه کارو لخوا په ارادي توګه لانجمن ګرځول کیږي، او د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګرته د امن او ثبات د یو اتل په توګه لویه درجه ورکول کیږي. روزپاڼه لیکي، آیا تحریک طالبان پاکستان په یوې نقطې هم د مذاکراتو لپاره سنجیده وو؟ مقاله لیکي، دوی له پکارو چې لومړی د خپلو وسلوالو فعالیتونو په ارضي توګه د نه کولو اعلان کړی وي، او بیا یې هغه وخت مذاکرات کړی وي چې تر څو دواړو ډلو پریکړه کړې وي چې یا خو به جګړه ودروي، او یا به په مکمل توګه ختم کړي. خو د مقالې په خبره دوی داسې ونه کړل. مقاله لیکي، خود د ارس پر ځای وسلوالو یو خوا د بریدونو کولو سره ټول کام بې وقوفه جوړ کړ، او بلخوا یې حکومت ته په مسلسله توګه اشاره لیږلې چې ګنې خبرې کول غواړي. خو د مقاله په خبره د ستراتیژي د دوی لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې سم روانه وه. د وسلوالو اخیری پیغام چې د پاکستانیانو لپاره د ډوب خوب نه د راپاسېدلو لپاره وو، هغه د طالبانو د نوي مشر ملا فضل الله ټاکل دي. مقاله په اخره کې لیکي، اوس هم وخت شته چې پاکستانیان را ویښ شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی پرواز ویلي دي چې افغان او امریکایي استاسو د امنیتی تړون مسودې ته د پای شکل ورکړو چې راتلونکي اونۍ بعد د لوی جرګې په غونډه کې وړاندې کیږي. خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې د تړون د حتمی برخو پاړه د افغانستان او امریکا ترمنځ اوس هم ځینې اختلافات موجود دي. ولسمشر کرزی ویلی دی چې د لوی جرګې د منظورې بغیر داسې ښکاري چې افغانستان به د دغه امنیتی تړون د لاسلیک کولو نه انکار وکړي، او که لوی جرګې دا منظوره کړه، نو بیا به دغه تړون ته د پارلیمان لخوا حتمی منظورېدل پکار وي. اجانس لیکي، ولسمشر کرزی دا ونه ویل چې دغه مسوده د امریکایي پوځیانو د مقدمو نه د استثنا په اړه سوایي. د امریکا دغه مهمه غوښتنه په افغانستان کې سخته معامله ګرځېدلې ده. زیاتره افغانان تر اوسه پر هغو پیښو غوسه دي چې پکې په 2012 کال کې د لسګونه اسلامي نسخو سوځولو، د همدغه کال د مارچ په میاشت کې د یو امریکایي پوځي لخوا په جنوب کې د 14 کسانو وجنه، او د امریکا په کاروایانو کې د عامو وګړو وجنه شامل ده. لویه جرګه چې د زیارت پر ورځ به پیلېږي، پکې به 3000 مشران، مذهبي عالمان، د پارلیمان غړي او نور مشران برخه اخلي. اجانس لیکي، امکان دی چې دغه باس به ډېرې ورځې واخلي، او کېدای شي چې په ګډونوالانو کې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه زیات تقسیم هم راشي. اجانس لیکي، د جرګې لخوا په زیاتو شمېرو کې د تړون نه منلو وټونو راتلو سره به دا تړون له منځه ولاړ شي، او په افغانستان کې به د 2014 کال وروسته یو امریکایي پوځي هم پاتې نه شي. پریس لیکي، د تړون په منځري دو سره به بیا کېدای شي 1000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره پاتې شي. په دې کم شمېره کې د امریکایي پوځیانو لخوا داسې تمه هم کیږي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو پر مهال به د القاعده پر ضد کاروایی وکړي، او د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه وکړي.
تاسو زموږ د همکاري راپور اوریدل. راپورونه وایي د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه مخنه غواړو. دا راپور به وروسته کارپوهان وایي چې د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان غړي د نور هیواد لپاره قانون سازي کولای شي، خو دا غړي د خپلو سیمو لپاره نه قانون سازي کولای شي، او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون راوستی شي. د دغو سیمو نه منتخب غړي وایي چې خپل د بیوسي با د وزیر اعظم ولسمشر په وړاندې کیږدي. دوی د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې دا حق ورته ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار په راپور کې.
قبایلی سیمې چې په وو ایجنسو او شپږ اف آرز مشتمل دي، او آبادی هم د 65 لکو څخه زیاته ده. خو د سیمو نه منتخب د پارلمان غړي نه خود یادو شو ځایونو لپاره قانون سازي کولی شي، او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون. مشال ریډیو چې کله د قبایلی سیمو د ځنو پارلمان د غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خو ده چې نور ملک لپاره جوړیدونکي قانون کې خو برخه اخستې شي، خو د خپلې سیمې لپاره د دې حق نه محروم دي، نو په جواب کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قامی اسمبلۍ ممبر شهاب الدین وایي چې دا زمونږ بې بسی ده، زمونږ
غختلو باوجود منگ په اف سی آر کې هیڅ قسم بدلون نشو کولای.
بی بس یو خدا او دا حقیقت ته چې موږ دلته راغلی او سر بد دې لپاره راغلی چې شمار په موږ باندې پوره کیږي او چې کله اسمبلی ته راغلی ما زموږ دا آواز دی چې موږ د ملک سره جوړه کړي کاین او قانون ویل تا ټول پاکستان متللې شو تا دا علاقه به قابل رسایي وي نن ستا میډیا ته نشي تللې موږ خو بالکل د قبر مړي یو موږ قانون نه څوک نه او نم څوک آواز اوري نو موږ غواړو دا چې د اف سی آر ختم شي موږ د پاکستان سره جوړ شو او د دې لپاره موږ د اسمبلی ته په دغه مشن باندې راغلی.
سینیټر ملک نجم الحسن وایي چې زموږ کوشش همدا دی چې موږ ته واک اختیار راکړی شي چې د خپلو سیمو د خلکو د مفاداتو لپاره کار وکړو.
مخکې حکومت سره خبرې شوې چې اف سی آر باندې هغو سره وادر باندې شوې او تقریبا اوس پورې څه خاص عمل ور باندې نه دی شوی. می بسی خو لږ ښکاري خو بیا هم بس لګیم بھرپور کوشش کوم چې بعد وشي ته مو څوره واس کېږي ان شاء الله هغه پورې به کوو ور باندې مو دا کوشش دی چې دا اوس نوې حکومت راغلی دی دې سره مو میټینګ وشي او دې په حواله باندې به دوی سره مو دا چاري سي سي آر والا خبره کوو.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې موږ د فاټانه منتخب د پارلمان غړي په دې خبره متفق شوي یو چې موږ به صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوو او دا مسله به په وړاندې کړو.
کد کې د مونږ د پر ډیره د افسوس خبره ده دا د یو هفته مخکې ما د خپل د فاټه ایم ان ایس سره سپیشلی په دغه بیلو باندې خبره وکړه. د ټول هم په دیشي کې ډیر سنجیده دي ډیر خوښمن دي چې مونږ به یو میټینګ راغواړو نو مونږ به په 40 اف سی آر کې پریزنت ټایم یو داسې امندمنټ کوو چې د پولیټیکلی چې کوم په 40 اف سی آر کې د کوم اختیارات ملو شوی دي دا اختیارات یې د محدود کو دا به مونږ پرایم منیسټر سره خبره کوو مونږ د پریزیدنت سره کوو چې یاره په دې کې د سنت څخه داسې ترمیم وشي چې کم از کم پارلیمنت بلادستی قائم شي.
د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وایي چې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو په کوششونو په اف سی آر کې بدلون شوی دی او دغه روایت به موږ برقراره ساتو.
تیر حکومت کې د مخل اف سی آر کې د ترمیم او د اصلاحاتو دغه شوی او دا وخت ممبرانو دغه لپاره یو جاینټ دغه جوړ شو او هغه په ټولو قبایلو باندې ګرځېدلی دغه نه مشورې اخیستې او هغه په اف سی آر کې اصلاحات د مخل شوی دي. امید ده چې ډېر د چاغه اصلاحات په منځ راشي په یو ځل باندې ټول خونه لګیږي ان شاء الله هغه خامخا عمل لګیږي.
یاد دی وی چې تیر حکومت په اف سی آر کې بدلون کړي وو او پولیټیکل پارټیز ایکټ یې تر قبایلی سیمو پورې غځولې وو.
تاسو زموږ د همکار راپور اوریده. اوس هم یو بل راپور. راپور نه وایي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې په سر شدید اختلافات رامنځته شوي دي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان بیا په دې اندي چې د پاکستان وسلوالو طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات به ښایي لنډمهاله وي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅو بوخته ده چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړی او دوی په ډلو ډلګیو وویشي. نو تفصیل د اسلام آباد نه په دې راپور کې.
رویټرز خبری ایجنس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په اومه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولي کې کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو ډیری قومندانان له غونډې ووتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور له منځه ولاړه. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري په دې اړه وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي.
پاکستان ریاست د ډېر وخت نه کوشش کوي د انټلیجنس ایجنسیانو چې هغه د طالبانو په مختلفو تنظیم ګروپونو کې یا د هغو کوم شخصیت یا د دهران د داخلي کمیانس کې دراړ واچوي. نو د پاکستان په بعضې داسې کمانډران شته چې هغه باندې اثر انداز کیږي د پاکستان پالیسیان یا د پاکستان انفلوئنس. هم دغه وجه وه چې کله د مولوی فضل الله نوم راغی او د هغې سره د بل کمانډر نوم راغی نو طالبانو کې بعضې داسې خلک وو چې چا د مذاکراتو د عمل یا د صلح د عمل لږ وکالت یا دلالت
نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي هم وي نو د تحریک واګې به د متشددو قومندانانو په لاس کې وي.
طالبانو کې کوم اختلافات وي نو بیا هم موږ یو نتیجه رسېدلی شو هغه دا چې کم چې کم تشدد پسند تشدد خوښي کمانډران وي نو د طالبانو د تحریک
د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو نه کول اعلان وکړ او په پنجاب ایالت کې د امنیتي ځواکونو دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو د وژلو خبرداري هم ورکړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر راکی مولا مسعود له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو چې له امله یې د دغه طالبانو مرکزي شورا د نومبر په اوومه نیټه د سواد د طالبانو تحریک مشر مولا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله ځای ناستې وټاکه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
متلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو پرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
ټاکل شوې ده چې کابل ته به د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن یعنې د اتوار د ورځې نه پیل شي. تمه ده چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د دې جرګې جوړونکي وایي چمتووالی بشپړ کړی او امنیتي ادارو غواړي چې د جرګې د ګډونوالو امنیت یقیني کړي. اجمل ان د دې جرګې د روانو چمتووالو په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون له مسولو ادارو غواړي چې د دې جرګې د ګډونوالو د امنیت لپاره دي جدي تدابیر ونیسي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسله ده.
امیدوارم چې امنیتي ارګانونه زمونږ ډیر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته د امنیتي موضوعاتو په حق لبانه کاملا ښه تدابیر ونیسي او زه امیدوارم چې دا جرګه به د خدای په توکل سره د امن او د سولې په فضا کې ترسره شي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په داسې حال کې د جرګې د امنیتي تدابیرو په اړه ټینګار کوي چې د شنبه په ورځ د دې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې یو سن وشون کې چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. یو شمېر رسنیو د وژل شوو کسانو شمېر تر دې هم زیات ښودلی. تمه ده چې 2500 کسان به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي وایي کابل ته د جرګې لپاره د وربلل شو میلمنو رسیدل د یک شنبې له ورځې پیلېږي.
د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایت له خوا نه معرفي شوي دي او د کمیسون له خوا نه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او آخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اتیویشتم د دې میاشت وي چې د قرب تر اتیویشتم پورې کابل ته را ورسیږي.
ښاغلي پشهي وویل ټاکل شوی ده چې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو څخه به هم د 200 په شاوخوا کې استازي په دې لویه جرګه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په جرګه کې ټول 2500 کسان ګډون کوي او د پنځشنبه په ورځ به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانیستل شي. کسام یو شمیر افغان سیاستوال د دې جرګې د جوړولو مخالف دي خو ولسمشر کرزی وایي د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون یو لوی ملي پریکړه ده او باید د لوی جرګې لخوا تایید شي. نوموړي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې به د دې جرګې د پریکړو درناوی وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مولوی عطاالله لودین د ننګرهار د نوی والی په توګه رسمن کار پیل کړ. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به سوله راولي، د اداري فساد مخه به نیسي او له ګاونډي هېواد پاکستان سره به د دوستۍ پر بنیاد اړیکې ټینګوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار په خپل راپور کې راکوي.
د ننګرهار نوی والی مولوی عطاالله لودین دغه سرګندونی د یک شنبه یا اتوار په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې وکړي. دغه غونډه ته د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په یو شمیر غړو سربیره د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه قومي مشران او علما کرام هم وربلل شوي ول. نوموړي وویل
په مملکت کې په عامه توګه او ستاسو په ولایت کې په خاصه توګه باندې یو سلسله مشکلات موجود دي. هغه د ناامنۍ او بې‌ثباتۍ مشکلات چې دا اساسي فکتور دی او زیربنایي حیثیت لري. د اداري او اخلاقي فساد ملاحظات موجود دي. د قانون د تطبیق مشکل دی او یو تعداد سرزوري چې د خلکو ژوند په خطر کې اچولې دي. دا او د ترڅنګ نور چیلنجونه موجود دي. نو موږ به د ټول نوړاندې د صلح په تامین کې سره لاس ورکو.
مولوی عطا ولا لودین وای چې لګونډي هیواد پاکستان سره به د ورورې په بزا کې ژوند تیروي.
موږ د پاکستان د حکومت سره اوږده کرخه لرو. موږ د دې خپل ګاونډي هیواد سره د متقابل احترام په اساس باندې د ژوند تیرولو اراده لرو. موږ هیڅکله خپل چارواکو او خپل هیوادوالو ته دې اجازه نه ورکو چې د دې په داخلي چارو کې مداخله ولري. متقابلا د دې نم زموږ غوښتنه هم دا ده چې دوی به زموږ ملي حاکمیت، زموږ ارضي تمامیت او زموږ استقلال ته په درنه سترګه باندې ګورو.
مولوی عطا ولا لودین د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. لومړنۍ زده کړې د ننګرهار په نجم المدارس او لوړې زده کړې په سعودي عربستان کې ترسره کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالو د ولسی جرګې په لومړۍ دوره کې د ننګرهار د خلکو استازی او نوموړي د ننګرهار د سرنوال او د کابل د محاکمو رئیس په توګه هم دندې ترسره کړې دي.
زموږ د همکار راپور موریده. ګارډین ورځپاڼه په راپور کې لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د لسو نه د زیاتو کلونو د تیرولو باوجود د کوکنار کر کم شوی نه دی، بلکې خپل اوج ته رسیدلی دی. د دې لاملونه څه کیدای شي؟ په دې اړه یو راپور کې تفصیل اورئ. خو لیوی دمې وروسته د ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد دفتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر لوړې سوکې یا ریکارډ حد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله شپږ دېرش په سلو کې زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوي او د 2006 کال په پرتله درې برابره زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوي دي. ګارډین لیکي په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د بهرنیو پوځونو د ور وړلو کرونه تیر شول. د خلکو د هڅولو کوششونه هم وشول چې د فصلونو کار دې بدل کړي او په دې لاره کې بلیونونه ډالر هم مصرف کړی شول. خو د دې باوجود هم په افغانستان کې د کوکنارو کر د هغه وخت نه هم په بد حالت کې دی لکه افغانستان ته چې په لومړي ځل بهرني ځواکونه ورغلي وو. ګارډین لیکي په 2001 کال کې د بون د تړون پر اساس برتانویانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې چارې په لاس کې واخیستې او په دې لړ کې تر ټولو زیاتې ننګونې په هلمند ولایت کې وي. پوښتنه دا ده چې برتانویان د مخدره موادو په قابو کولو کې څنګه پاتې راغلل. لومړی خو دا وه چې بزګرانو ته په سر کې خو د غنمو ویړیا تخمونه ورکول کېدل، خو بیا وروسته د مرستو په کمېدو سره په سملاسي ډول کم کړی شول. د پنبې یا د مالوچو تخمونه بزګرانو ته ورکړل شول، خو د پنبې د خرڅلاو لپاره بزګرانو ته لار ګودر نه و معلوم. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې افغان پوځ د کوکنارو د مخنیوي لپاره ټیمونه ټاکلي وو، هغوی په ځینو سیمو کې کار پرېښی و. یو بل مهم لامل دا هم و چې د مخدره موادو د لارې هم د طالبانو غاړې ته او هم د حکومت غاړې ته د سیاسي مشرانو جیبونو ته ډېرې پیسې رسېدلې. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، ورسره هغه نړیوالې مرستې هم په ختمېدو دي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بزګرانو سره کېدې. نو همدا ده چې خلکو یو وار بیا د کوکنارو کرلو ته زور ورکړی دی. د مقالې په پای کې راغلي، د مخدره موادو قاچاق یو نړیوال تجارت دی. غوښتنه یې ډېره ده او د یوې سیمې نه بلې ته د لېږدولو لارې موجودې دي. نو د دې د ختمولو لپاره نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. یوازې په افغانستان کې د دې مخنیوی نه شي کېدی. خو بل پلو د مخدره موادو سره د مبارزې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د کوکنارو د کر د راکمولو لپاره یو نوی پلان ترتیب کړی دی. دوی وایي دا پروګرام به په 2014 کال کې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل ان راپور ته.
هغه کروندګر چې په ډېره مځکه کوکنار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. دا خبره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت سلاحکار زبیح الله دایم په خبرو کې وکړه. ښاغلی دایم وایي دا یې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د نوي جوړ کړي پروګرام یوه برخه ده چې په 2014 میلادي کال کې به یې عملي کړي.
ما دا پلان داریم که در سال 2000
دی وایي موږ پلان لرو چې په 2014 میلادي کال کې هغه دهقانان چې په پراخه پیمانه لکه 100 هکتاره مځکه کوکنار کري د امنیتي ادارو په مرسته وپیژنو او ونیسو.
اقدام به دسکریشن کړم.
مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاحکار وویل چې د دې د قانونو کرل شوي د کوکنارو فصلونه به هم لمنځه یوړل شي. د خغلی دایم په وینا د هلمند په څیر په ځینو ولایتونو کې د قانون په سلګونو هکتار مځکه کې کوکنار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې سروې له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کر د 2012 میلادي کال په مقایسه په سلو کې شپږ دېرش زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم تاییدوي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کر او د مخدره موادو تولید زیات شوی.
یو ور بیا د وزارت سلاکار سبیح الله دایم
در سال 2007 193000 هکتار
غل دایم وای په 2001 کال کې په 193000 هکتار مزکه کوکنار کرل شوی په 2012 میلادي کال کې بیا په 145000 هکتار مزکه کوکنار وکړل شو خو په 2013 میلادي کال کې په 209000 هکتار مزکه کوکنار کرل شوی په 2013 میلادي کال کې د کوکنار په کر کې په سلو کې شپږ ډیر زیاتواله راغله او په تولید کې په سلو کې 80% زیاتواله خودل کېږي د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نامنۍ په سیمه کې د نشه یي موادو لپاره د تقاضا زیاتوالی او د مخدره موادو د بیو لوړیدل د دې زیاتوالي سبب بولي د څارونکو په باور په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم په میلیونونو ډالر لګول شوی خو په دې برخه کې د یو عملی او هر اړخیز پلان نشتوالی د دې سبب شوی چې دا پیسې بې ځای ولاړ شي او د کوکنارو د کښت مخونه نیول شي دوی وایي څو چې د دهقانانو په ژوند کې بدلون نه وي راغلی او هغوی ته بدیل نه وي برابر شوی دا ستونزه په اسانۍ نشي هواریدای
او د کرکټ په اړه یو خبر دا دی چې د محل په شارجه کې د پی ان جی یا پاپا نیو ګینیو د افغانستان ترمنځ لوبه د باران لامل ودریدلې د افغانستان 138 منډو ته ضرورت لري چې وی ګټي د دې نه وړاندې په دې شلوریزه لوبه کې پی ان جی هیواد 138 منډې جوړ کړې او د هغوی شپږ لوبغاړي وسوځیدل
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده اوسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیري مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
او ورشه
او قدرمن اوریدونکو که تاسو نه هم د مشال ریډیو خبرونه مس شوی وي او په ژوندۍ بڼه تاسو نه اوریدلی نو زمونږ ویب سټ ته سرخ کړه کې mashalradio.com ته هلته زمونږ خبرونه پرتی وي خو اوس د خبرونه په دې برخه کې راځي چې د منور شانه لړ خبر نه وره
پنجاب حکومت د پینډی خار د اوسیدونکو نه غوښتنه کړې چې د لیاقت باغ په شمول د دې خار هر برخه کې د جلسې جلوس یا سډول غونډې کولونه د ډاډ وکړي د پینډی نه علاوه چشتیا بهاولنګر ملتان او د پنجاب ځنې نور خارونو کې هم حالات کړکېچن دي بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د موجوده حالات په اړه ټلیفون کړو د لړکی ورته د چټک ګامونو پورته کولو وینا کړې ده د یادونې وړ ده چې د شورې په لسمه یعنی د تیر جمعې په ورځ د پینډی په راجا بازار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پن خطا کې خواوشا لاس کسان وجل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی وو وزیر اعظم میانوا شریف په کولمبو کې د ګټو د هیوادونو د غونډې پر مهال ویلي هیوادی د ترهګرۍ کمزوري اقتصاد توانایي د بحران او غربت په سیر مشکلاتو سره مخ ته خو امید کوي چې په کامیابی سره به د ټولو مسلو حل ولټوي د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي ګوندونه وایي د نومبر په شلم تاریخ افغانستان کې د نیټو پوځیانو لپاره د رصد د لارو د تړلو په لړ کې خپل اعلان شوی احتجاج ځنډوي د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن ویل چې د کابل خار د تیرې ورځې په ځانمرګي حمله کې لس عام وګړي او دوه تنه امنیتي کسان وژل شوي او 29 تنه نور زخمیان شوي دي وړاندې امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 30 نور زخمیان شوي دي هلته د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل بعد نن نه شروع کیږي د امریکا د بهرنو چارو وزیر جون کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلې دي نوموړي د خالی پورس په خپل یو بیان کې په لیبیایي خلکو غږ کړی چې د تشدد دا لړۍ دی د خبرو او جوړجاړي د لارې ودروي او د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیوال طاقتونه ویران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي
منور شاه او چې د پراګ د سټوډیو نه نیخ پنیغه تاسو ته لند خبرونه وړاندې کول. د همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونو وخت پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. د خدای پامن.